د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر کوربه يم د خبرونې تخنیکی چارې امان امیرزای پر مخ وړي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې بیا د نړۍ په هر ګوټ کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د سولې په اړه د حکومت او د هغه د سیاسي مخالفې ډلې له متضاد نظره خبرو او د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مو هم اخیستی. د خبرونې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقا علي کوزی اوروي.
یو افغان ښځه د زلورو یا شجاع ښځو نړیوالې جایزې وړ بلل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتي چې د افغانانو اعدامول دې بند کړي او امریکایي چارواکي وایي د اسامه ابن لادن زمینی ولای. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه غواړي. ټاکل شوی چې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې افغانې په ګډون لسو ښځو ته د زلورو یا شجاعو ښځو نړیواله جایزه ورکړی شي. په دې لسو ښځو کې د افغان امنیتي ځواکونو افسره ملالۍ بهادری هم شامله ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت جایزه به ترلاسه کړي. ملالۍ بهادری چې د نشه یي موادو پر ضد د پولیسو د روزنې په څانګه کې کار کوي په دې برخه کې د ستاینې وړ کارونه کړي. اته نورې ښځې د هند، تبت، اندوراس، نایجیریا، روسیې، سومالیا او ویتنام څخه دي چې د بشري حقونو، د بیان د ازادۍ او ډیموکراسۍ په برخو کې د فعالیتونو په بدل کې د دغې مهمې جایزې وړبل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سمیرا ابراهیم په نامو مصري ښځې ته به د امریکا او یهودیانو پر ضد ویناو له امله د دغې جایزې ورکول وځندوي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خاصې غونډې وشوې او د ښځو د حقونو په تیرو لسو کلونو کې د ښځو په اړه د لاسته راوړنو د ستاینې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې پر اهمیت خبرې او بحثونه وشول. ازادي راډیو هم په خپل وار د افغانستان ټولو ښځو ته د دغې ورځې په مناسبت مبارکي وایي او د ژوند په چارو کې ورته د بری هیله کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه پر رسمي ډول غوښتي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل د غوښتنه زلمی رسول خپل ایراني سیال ته په استولي لیک کړې ده. هیروي وایي په لیک کې د غراض له ایران څخه غوښتل شوي چې ایران ته د افغانستان د سترې محکمې د رئیس او هیئت د سفر امکانات دي برابر کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د ایران له قضایي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغانانو غږ کړی چې د چاپیریال ساتنې د ښېګڼې په مقصد دې نیالګي کینوي. ښاغلي کرزی په 15 ورځنۍ راډیو وینا کې د غراض له خلکو وغوښتل چې په زراعتي ځمکو کې د ودانیو له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او دا ځکه چې دا کار د ده په وینا د چاپیریال پر حالت ناوړه اغېز کوي. د کابل ښار په ګډون د افغانستان په سترو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې د وضعې په اړه زیاتې اندېښنې او ستونزې موجودې دي. امریکایي چارواکي وایي د اسامه ابن لادن زوم چې یو وخت د القاعده شبکې ویاندو نیول شوی دی. چارواکي وایي تمه ده چې سلیمان ابو غیث به نن د جمعې په ورځ په نیویارک ښار کې د تروریزم د تورونو په اړه ابتدایي محکمې ته احضار شي. ویل کېږي چې ابو غیث لومړی په ترکیه او اردن کې نیول شوی و او وروسته نیویارک ته انتقال شو. د امریکا عدلیه وزارت وایي ابو غیث د امریکایي اتباعو د وژلو په دسیسو تورن دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه په ټینګه غوښتي چې په ازبکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له امله دې په دغه هیواد فشار واچوي. دغه سازمان چې مرکزی په نیویارک کې د پنجشنبې په ورځې په ویلامې کې په جان کیری غږ وکړ چې د مارچ په 12 په واشنګټن کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د کتنې پر مهال دې په ازبکستان کې د بشري حقونو د ناوړه حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ازبکستان یو هیئت په داسې حال کې په راتلونکې اونۍ کې امریکا ته سفر کوي چې متحده ایالات او د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه غواړي له ازبکستان سره پوځي اړیکې پراخ کړي. د وینزویلا موقت جمهور رئیس وایي د هوګو شاویز مړی به د لینن په څیر وساتل شي او په یو ښیښیي قبر کې به د نندارې لپاره کېښودل شي. نیکولاس مادورو د غراض وویل د شاویز مړی به د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې په یوې پوځي اکاډمۍ کې د نورو اوو ورځو لپاره د خلکو د کتنې په مقصد کېښودل شي. د شاویز د جنازې دولتي مراسم به نن پر ځای شي او تمه ده چې د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. احمد نژاد د شاویز د مړینې په ویر کې وویل
او دوست صمیمی همه ملت ها بود. از دست داد
هوگو شاویز د نړۍ د ټولو هیوادونو یو ګران ملګری و. ما ته د شاویز مړینه ډیره دردونکې ضایع ځکه ده چې مونږ یو ملګری، یو انقلابي او مشر لا سور کړ. زما په فکر د ستر شخصیت او ډیر نږدې دوست او ورور و. زه داسې احساسوم لکه چې زه په خپل مړ شوی یم
چې خودم از دست رفتم.
سوسیال شاویز څوارلس کاله د وینزویلا مشر و او د سه شنبې په ورځ د 50 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله مړ شو. شمالی کوریا اعلان وکړ چې له جنوبی کوریا سره یې د نه تعارض تړون او عاجل ټلیفوني تماس لغوه کړی دی. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالی کوریا د فبروري د 12 نیټې دریم اټومي ازمیښت له امله په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګول. دا اعلان د کوریا د سوله ییز یو کېدو کمیټې لخوا په یو اعلامیه کې شوی او وایي شمالی کوریا د امریکا ملاتړې جنوبی کوریا سره د نه تعارض ټول تړونونه لغوه کړي دي. او د چک جمهوریت نوی جمهور رئیس میلوش زیمان د یوې 15 کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. زیمان په پراګ کې د هیواد د پارلمان د دواړو مجلسونو په ګډه غونډه کې چې جکپوړو حکومتي چارواکو د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو او نورو شخصیتونو هم پکې ګډون کړی و د لوړې مراسم پر ځای کړل. 18 کلن زیمان د واسلاف کلاوس پر ځای چې د جمعې په سهار له دوو کاري دورو وروسته ګوښه شو د چک د جمهور رئیس په دندې کار پیل کړ. زیمان د چک جمهوریت لومړی جمهور رئیس دی چې د جنوري په 26مه د خلکو په رایه وټاکل شو. له دې مخکې به د دې هیواد جمهور رئیس د پارلمان لخوا ټاکل کېده. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنې خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د سولې پاړه د ولسمشر کرزي د دوهم مرستيال خبري راخستې چې د سولې د عالی شورا پر هڅو ټینګار کوي. د ملي ائتلاف چارواکي بیا انتقاد کوي چې طالبانو ته د یو سیاسي ځواک په سترګه باید ونه کتل شي. د سیاسي چارو څیړونکي وحید مشته بیا د حکومت د اپوزیسیون له نظر سره مخالفت کوي او د سولې په اړه د حکومت پر هڅو هم د انتقاد ګوته جوړوي.
د سولې په اړه شورا کې چې کوم کسان دي په دې کې ډېر داسې کسان مونږ وینو او پیژنو چې هر ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونه شي، باید دوی سره د توپک تشکیلي خبرې وشي.
په خبرونه کې به د پکتیا د امنیت قمندان په وینا واوري چې ګڼ غلی نیولې او په هغوی کې امنیتي مسؤلان هم شته.
دوه ډلې چې موږ نیولې په دوه ډلو کې تقریبا په یو کې درې کسه پولیسو په بل کې دوه کسه پولیسانو.
د القاعده په شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوم نیول شوی او امریکا یې د تروریزم په تور محاکمه کوي. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان او سکاټلند د کرکټ لوبې له نتیجې هم خبرو چې دغه اوس روانه ده او وروسته یو شی بوته نږدې شوی. د ولسمشر حامد کرزي دوهم رسیال وای افغان حکومت به هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ناوړه ګټه واخلي. محمد کریم خلیلی نن د عبدالعلي مزاری د تلین په غونډه کې وویل د افغانستان د سولې بهیر باید یوازې د سولې د شورا لخوا مخته یوړل سي. افغان چارواکي پر ګاونډي پاکستان انتقاد کوي چې د دې هیواد د سولې په هدف له ځینو کړیو سره په خپل سر خبرې کوي چې له دې سره د افغانستان د سولې بهیر ته زیان رسیږي. معصوم میوان له کابل راپورټ لري.
افغان حکومت خبرداري ورکوي چې هیڅ هیواد به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه وکړي او دغه بهیر ته زیان ورسوي. د افغان ولسمشر دوهم رسیال محمد کریم خلیلی چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژنې په تلن غونډه کې خبرې کولې په ښکاره ډول کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو د وویل چې ځینې هیوادونه کوشش کوي د سولې بهیر ته زیان ورسوي. ښاغلی خلیلی وایي دغه هیوادونه غواړي چې افغان حکومتي نظام په دې سره کمزور کړي، خو دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي.
کشورهایی کې در صدد است که به بهانه‌های
دی وی هغه هیوادونه چې کوشش کوي د سولې په پلمه د افغانستان حکومتي نظام کمزورې کړي او په پای کې سوله د افغانانو د ملي یووالي په ځان تمامه کړي په هیڅ ډول به اجازه ورنکړو. په هیڅ ډول نن افغانستان دا توان لري چې د دغه ډول حرکتونو په مقابل کې ودرېږي او بریالیتوب ته یې پرې نږدي. کریم خلیلی هم د نورو حکومتي چارواکو په څیر د 2014 کال په اړه هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې دغه هیواد به له ستونزو سره مخ کیږي. د په خبره افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل هیواد د ساتلو توان لري او هیڅ ستونزه به پېښ نه شي. همدارنګه نوموړي د ولسمشرۍ د شو او رڼو انتخاباتو پر کولو ټینګار وکړ او ویې ویل حکومت دغو انتخاباتو کې دوه ته ژمن دی. په دې غونډه کې د حکومت د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس صادق مدبر هم د سولې بهیر ته اشاره وکړه. نوموړي وایي پاکستان غواړي د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي او د دې هیواد له ځینو کړیو سره پر خپل سر خبرې کوي. دی وایي پاکستان د افغانستان د سولې او حالاتو د ښه کېدو په هدف د افغانستان له یو شمېر ځانګړو کړیو او کسانو سره خبرې کوي، بې له دې چې د افغانستان له لارې وي. د پاکستان په دغه کار سره د سولې پروګرام زیانمن کیږي. د افغانستان د سولې او باصلاحیته اداره د دې هیواد د سولې عالي شورا ده. لري او نږدې هیوادونه باید د افغانستان د سولې پروګرام د افغان حکومت په سلام مخته بوزي، نه داسې لکه اوس. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو یو شمېر کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له مسؤلینو سره لیدلې او پر ځینو مسایلو یې خبرې ورسره کړې. دا لومړی وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو او د افغانستان د سولې له بهیر سره په ناهمکارۍ تورنېږي، بلکې د هیواد تر دې مخکې هم په وار وار کوشش کړی چې د افغانستان د سولې بهیر په خپل واک کې واخلي او خپلو ګټو ته کار وکړي. خو افغان حکومت بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا خواوسی نه د کومیډلی او هیواد لخوا.
په راپورټ کې مو د ولسمشر حامد کرزی د دوهم رسیال محمد کریم خلیلی په وینا واوریدل چې وی ویل د سولې د عالی شورا هغه یوازینی مرجع ده چې د سولې خبرې پر مخ بیولی شي. بل لور ته د ملي ائتلاف مسؤولان وایي که چېرته له وسلوالو طالبانو سره د یوه سیاسي ځواک په توګه د سولې خبرې وشي، نو دا به افغانستان له یوه نوي بحران سره مخامخ کړي. د ملي ائتلاف د رهبري پلاوي غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي محمد یونس قانوني پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وویل د حکومت اپوزیسیون له وسلوالو مخالفانو سره د دا ډول خبرو ملاتړ نه کوي.
اما هرگاه بخواهند بایسک نیروی نظامی
که چیره وسلوال مخالفان وغاړي چې د سیاسي ځواک په توګه د بهیر تور ګټ سي، نو د حرکت په نوې وسیله چې سوله رانولي، بلکې د په افغانستان کې نوې بحران ته د لمن وهلو په معنا وي.
د محمد یونس قانوني په څیر د افغان حکومت یو شمیر نور سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو انتقادونه کوي. خو د سیاسي چارو ځینې څیړونکي وایي دغه ډول خبرې به په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي او ګټه به یې ځینو خاصو کړیو ته ورسیږي. معصوم میوند له وحید مجده سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه څخه پوښتنه کړې چې د دغه ډول خبرو هدف څه کېدای شي.
خان د سولې په پروسه کې هم دا دی چې هغه کسان چې باید د افغانستان د سولې په فکر کې وي، هغوی تر ډېره حده پورې د جګړې په فکر او خیال کې دي. حتی د سولې په عالي شورا کې چې کوم کسان دي، په دې کې ډېر داسې کسان موږ وینو او پېژنو چې هره ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونه شي، باید دوی سره د ټوپک په شپېلي خبرې وشي. د دغسې خبرې د دې لامل ګرځېدل چې په دې یوولسو کلونو کې موږ یوازې د جګړې شاهدان اوسېږو. دې خوا چې داسې نظر ولري هغه بل خو هم په دې فکر کوي چې نو موږ لپاره په افغانستان کې ځای نشته، یوازینی لار همدا ده چې زور له لارې څخه بیرته خپل موقف ترلاسه کړو. نو زه فکر کوم چې دا ډېره بده موقعیت دی، مخصوصا د 2013 کال نه هم ډېر وخت پاتې نه دي او موږ باید ژر تر ژره د سولې بهیر کې ګامونه واخلو ترڅو چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي او افغانستان په دې حالت څخه وویستل شي.
مجدا صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبانو ته باید رښتیا هم د سیاسي اپوزیسیون د یو غوند یا یو ډلې په سترګه باید ونه کتل سي؟
که سیاسي ډلې وي که جنگي ډلې وي، خو خبره دا ده چې ډېر مشکلات جوړ کړي دي. اوس د افغانستان لوی مشکل هم دا دی، جګړه خو یوولس کاله یو او پنځه کاله نور شپاړس کاله کېږي چې جګړه روانه ده د طالبانو سره. پنځه کاله خو شمالي تلوالی دوی سره وجنګېده، تقریبا 50% د افغانستان خاوره د دوی په لاس کې پاتې وه، او امریکا هم چې 2500 هیوادونو سره افغانستان ته راغله د طالبانو په ضد چې کومه جګړه وشوه، په دې کې هم خو د منظورو شکل بریا ترلاسه نه شو. نو هغه کسان چې وایي چې باید دوی یو جنګي ډله دي، یعنې د دې مقصد دا دی چې جنګي ډله سره باید جګړه وشي، دا جګړه د چا په زور وشي؟ هغه وخت چې تاسو جګړه وکړه، د تاسو وخت کارنامه هم معلوم دی او د افغانستان مشکلات چې هم منظورو کمدغه جریر لاس. نو بهتره لاره همدا وي چې اپوزیسیون په سترګه ورته وکتل شي او د اپوزیسیون په ډله کې شامل شي ترڅو چې د سولې د خبرو له لارې څخه دا مشکل حل شي.
دا به په افغانستان کې د سولې پر دا خبرو باندې چې لږ تر لږه رپورټونه داسې ورکول کېږي چې د سولې خبرې سره نږدې سوي دي، دا پر دغه نسبتا جوړېدونکي بهیر یا دغه یو حالت رامنځته کېدو باندې څه تاثیر وکړي؟
دلته د نن په افغانستان کې یو بل مشکل دی. اپوزیسیون د افغانستان اپوزیسیون چې کوم خبرې کوي د طالبانو په ضد، هغه تر ډېره حده پورې د دوی او د حامد کرزي د روابطو ښکارندوی دي. دوی په کرزي باندې اعتماد نه لري او فکر کوي چې د حامد کرزي هڅې د سولې په خاطر کېدای شي چې طالبان او حزب اسلامي د سولې پروسې ته داسې ورګډ کړي چې په نتیجه کې یو ځل بیا دا چې یو ډله په افغانستان کې حاکم شي چې دوی نه غواړي. دوی فکر کوي چې دلته یو سازش روان دی. او له بلې خوا یو بله مسله هم دلته شته ده، د شمالي تلوارې مشران داسې فکر کوي چې په انتخابات وشي په دې ټاکنو کې طالبان جګړه بوختي، طالبان پښتنو ته دا حق نه ورکوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، په نتیجه کې یو غیر پښتون به د افغانستان ولسمشر شي. دوی په دې فکر کې دي او فکر کوي چې دا جګړه د دوی په ګټه ده، ځکه چې جګړه چې وي یا پښتنو په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي او په نتیجه کې یو غیر پښتون قدرت رسیږي او دا هغه هدف دی چې دوی لري.
د سیاسي چارو څیړونکو وحید مجدوی طالبانو ته د اپوزیسیون په سترګه وکتل شي څو د خبرو لاري د جګړو ټغر په افغانستان کې ټول شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په دې وروستیو دوو میاشتو کې په پکتیا کې د وسلوالو غلو شمیر زیات شوی و چې د پکتیا امنیتي وضعیت یې د خرابوالي خواته بوولی و. خو په تېره یوه میاشت کې د پکتیا امنیتي چارواکي وتوانېدل چې ګڼ وسلوال غله ونیسي. دا چې په څه ډول غلاو کې دې غلو لاس لاره، زموږ همکار داود تپان د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی اور یاخیل سره مرکه کړې. د نیول شویو غلو په اړه د پکتیا امنیه قمندان وویل
پتیرا میاش کے واقع د پکتیا په ولایت کې یو تعداد غلو چې د شپې له خوا نه وخت نا وخت به زمونږ د پکتیا اوسیدونکو زورول، لاري نیولې، موټرونه پیسې اخیستلې، حتی د پولیسو په لباس کې بعضی پولیسان هم و چې هغه د امنیتي ارګانو له خوا نه ونیول سو. تقریبا په حدود د 15-20 کسان راځي چې دا په څلور ګروپو کې موږ نیولې، او هغه څو شپې مخکې چې موږ یو ګروپ غله ونیول چې د کابل ولایت و د لغمان و د خوست او د پکتیا او د وردګو حتی 15 ولایته چې دا سره راټول شوي، په دې کې څلور کسه موږ نه خطا سو. نور الحمدلله الحمد پکتیا په ولایت کې انشاءالله داسې خاص غله به نه وي پاتې، او بعضې هم داسې کوم خاص دوز مزدوز سي په هغوی په ارتباط من کار کوو، او هغه څلور کسان چې تر اوسه موږ په هغه باندې کامیابه سوي نه چې هغه ونیسو، نو د هغې په ارتباط باندې زموږ هڅې روانې دي. هغه غله چې موږ ونیول مخکې له هغې چې دوی نه پیسې اخیستي وي، دوی لوس کړي وي، دوی مالونه غلا کړي وه، هغو هم په دې ارتباط باندې مخکې موږ ته راپور کړ. بیا هم چې ونیول پس له هغې نه بیا هم یو تعداد خلکو رایز راوړو چې هغه رایز موږ رسما څانوالۍ ته لیږلي، یو تعداد خلکو نورو ټلیفونونه وکړي چې همدغه خلکو موږ لوس کړي او موږ غونه غوښتي دي، تاسې چې هر څه سند به باندې لرې یا پیژنې راسئ مراجعه وکړي، څو موږ هم ولیکو څانوالۍ ته، څو د خلکو دوسیه سمه جوړه سي، څو دوی ونهسي کولی چې څانوالۍ محاکمه نه دوی خوشي سي.
کمانډان صاحب دا هم راته وایي چې په دې غلو کې په څومره تعداد پولیس شامل و، ځکه دا خبرونه هم ورکول کېدل چې په دې کې د پولیسو د لیکو کسان هم و د غلو په ډلو کې.
په دوه ډله چې موږ ونیولې، په دوه ډلو کې تقریبا په یو کې درې کسه پولیسو، په بل کې دوه کسه پولیسان و چې هغه رسما موږ څانوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې ارتباط باندې زموږ چې نور هم روان، یو تعداد پولیسانو چې غوښتل چې پاک لباس نه ناوړه استفاده وکړي، هغه د پولیسو له صف نه چې هغه باندې موږ کوم اسناد نه درلود، دلایل مې صرف په دې باندې شک هم درلود چې دا خلک نه دي، او دوی غواړي چې دا پولیس بدنامه کړي. هغه هم موږ له خپلو صفوفو نه ویستلي، کوشش کوو هغه ناوړه کسان چې زموږ په صفوفو کې صفوفو ته راغلي او دوی له صف نه وباسو، او موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو. یو تعداد خلکو چې دوی پولیس نه و، د پولیسو له نامه نه استفاده کولې، پولیسو له لباس نه استفاده کړې ده، د شپې راوتلي، حتی بعضې د نورو ارګانو چې یو شپه یو چېرته تللي وو، حتی د ګمرک بعضې مسؤلین دي چې هغو سره پیرهداران دي، هغوی هم وځي په نوم د مراقبت سیارو دي، او دې چې موږ به نه خبرولو، دوی به تله ساحې ته، دوی به شاید خپله وظیفه اجرا کوله، خو خلکو ته به دا شک ولیده چې دا راغلي دي شاید موږ نه پیسې واخلي، ولې دوی همیشه په دې لباس کې یا په دې اردو په لباس کې شکول شوي پیسې. دغه دوی شاکي وو چې په غیر ارتباط باندې موږ یو ګروپ د ګمرک یو شپه راغه چې هغه به خبره مدیر د ګمرک سره شریکه، چې هغه واقعا د مراقبت سیارو غوتم به ورته ویل چې هر وخت تاسو د هر حوزې ساحې ته ځئ، پولیس باید په جریان کې، موږ باید خبرې زموږ نماینده باید تاسو سره، څو خلک بده مطمئن سي چې دا خدای نه خواسته، خدای نه خواسته دا غله نه دي، دا هغه خلک دي چې وظایف لري، دي وظایف د کنټرول په خاطر راوتلي دي.
دغه غله چې تاسو نیولې دي، دوی په کوم ډول غلاو کې لاس لاره؟ خلک کې تښتول یا لارې شو کولې؟ څه ډول غلاوي کولې؟
مخکې چې موږ نیولې و، یو تعداد خلک و چې اختطافونه کول، خلکو ته به پیغامونه ورکول د ټلیفون له لارې، یا به ورته ویل چې دغونه پیسې راولېږه، یا د زوی به هغه چې هغه د سید کرم په ولسوالۍ کې و، هغه څو وخته مخکې موږ نیولې و، او دغه غله چې دوی همیشه لارې کولې، پلارو ته به راوتل، په وخت نا وخت کې خلکو نه به پیسې اخیستلې د پولیسو په نامه باندې، یا نا وخته به چې و خپل د غلا داسې نور هغه لباس به اغوځي، چې حتی د ده به چهره بیخي نه پېژندل کېده، یو قسم نقابونه به یې تړلي و، له دې هغه نه استفاده کوله، خلک یې لوڅول، لارې کولې.
څومره ډاډمن یاستئ چې په راتلونکي کې دغه رقم دا ډول غلاو مخه ونیول سي؟ په دې سره چې تاسې وایئ چې تر 900 پورې شمیر پورې کسان منیولې دي
منګ لیل الحم کومل ډاټ منیولې دي پکتیا ولز دي پکتیا خلک دي پکتیا اوسیدونکو منګ سروس کوملن همکار دي په منګ باندې دا باور پیدا کړی دا چې واقعا منګ دوی ته څوک وروخي هغه څوک چې ناوړه عمل سرته رسي جرم کوي نو مجرمین کې دوی ته وروخي دوی نه خوشی کوي دوی د قانون منګل دسپوري پنان دا باور په منګ باندې ان شاء الله منګ سره بیا هم کاری وکي او هیڅوک به ونسی کولای په پکتیا کې یا د پکتیا په لوی لارو کې دوی فلارش کوونه بریالي سي
خلک دا شکایت کوي چې غلونی ولسی داسې کسان ونیولسی هغه بیا بیرته د نظامی ارګانونو نه د پیسو په مقابل کې خلاصېږي داسې کوم پیښه خو نه لري تاسو
الله موږ نه لرو زموږ ولس شاهد ده زموږ مطبوعات شاهد دي همیشه چې موږ هر څوک نیولې د مطبوعات لارې نشر کړي دي او دا میډیا ته دا خلکو ته ښودلې چې دا خلک زموږ ونیول عملاً عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړي دي
د پکتیا امنیت قمندان زلمی اورغیاخیل په دغه ولایت کې په روسیو کې د نیول شویو غلو په اړه څرګندونې کولې
د ازادي راډیو د دیار لسو یو نویم کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو زمنګ واده د نوروز ورځ
افغان ولسمشر حامد کرزی له خلکو او کاروانګرو وغوښتل چې د نیالګیو او ونو په کرلو او شینولو سره خپل باغونه او د اوسېدو سیمې زرغونې کړي ولسمشر کرزی په خپل 19 راډیوي وینا کې د نیالګیو پر روزنه او ساتنه هم ټینګار وکړ افغان ولسمشر وای باید پر کرنیزو مځکو کورونه جوړ نشي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د ولسمشر کرزی دغه وینا اوریدلې رپورټ یې راکوي
د نوی لمریز کال او پسرلی پر رسیدو سره افغان ولسمشر د باغونو ځنګلونو کرنیزو او د اوسېدو په سیمو کې د نیالګیو پر ایښولو او زرغونتیا ټینګار کوي ولسمشر حامد کرزی په خپل راډیوي وینا کې له خلکو او کروندګرو وغوښته چې د خپلو کروندو او کورونو د زرغونتیا لپاره ډېر کوشش وکړي تر دې مخکې کابل ښاروالۍ پر دکان لرونکو د نیالګي ایښول او د هغوی ساتنه جبري کړې وه او هغوی ته یې ویلي وه که له نیالګۍ سره بې پروایي وکړي نو جریمه به سي که څه هم په تېرو یوولس کلونو کې په ټول هیواد کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو په لکونو نیالګي ایښي چې ډېره برخه یې بېرته وچه سوې ولسمشر کرزی وایي چې باید د هیواد د زرغونتیا لپاره تر دې هم ډېر کوشش وسي ښاغلي کرزی په خپله راډیو وینا کې له ټول افغانانو د هم وغوښته چې پر کرنیزو مځکو دې کورونه او نورې ودانۍ نه جوړوي له دې سره چې هر کال حکومتي او غیر حکومتي ادارې په افغانستان کې په لکونو نیالګي کښېنوي خو خلک وایي چې مسؤول ادارې روزنې او ساتنې ته پام نه کوي په افغانستان کې ښاروالۍ او نورې مسؤولې ادارې بیا د خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي چې د نیالګیو په ساتنه او روزنه کې مرسته وکړي
په روانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو د لوبي له نتیجې هم خبرو خو اوس په پاکستان ته ورشو پر راتلونکو دوه اونیو کې به په پاکستان کې د پیپلز ګوند د حکومت دوره بشپړ شي او پارلماني انتخابات به ترسره شي دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو منتخب ملکي حکومت د خپل کار دوره پای ته رسوي په تیرو څو کلونو کې اوازې وي چې د پاکستان تر ټولو قدرتمنه اداره پوز به د پیپلز پر حکومت کودتا وکړي خو اوس چې د دې حکومت صرف دوه اونۍ پاتې دي څوک د کودتا اټکل نه کوي خو له دې سره سره به پوز انتخابات په ځیر وڅاري ځکه چې پوز نه غواړي چې د دغه هیواد په کلیدي امنیتي مسایلو کې ملکیان زیات رول ولري فارن پالیسي خبرونه په دې باب یو لیکنه خبره کړې چې غټي کې اسمت څاروانه وروي
تیرونه د پاکستان د لوی رئیس جنرال پرویز کیانی په شمول دغه هیواد امنیتي چارواکو ول چې پوز به د هیواد په روانو انتخاباتو کې لاس وهنه ونه کړي فارن پالیسی د کتونکو په نظر دا څرګندونې د پام وړ بللې دي ځکه چې د هغوی په باور د پاکستان پوز په هغه صورت کې چې کودتا کوي وایي چې د دې کار پلان لري د دې نشې په نظر تیر 15 کلونه د پاکستان د پیپلز ګوند د حکومت لپاره لستونزو ډک کلونه ول تر ټولو لوی چیلنج د ستري محکمې له لوري د ولسمشر آصف علي زرداري د فساد د دوسیو د بیا پرانستل کېدو په اړه له سویس څخه د پاکستان د صدر اعظم رسمي غوښتنه وه د دې مسلې پر سر د پاکستان یو صدر اعظم یوسف رضا غیلاني د ستري محکمې له لوري سلبي صلاحیت شو د غرض له متحده قومي غورځنګ سره چې په ځلونو یې له حکومت څخه د جلا کېدو خبرداري ورکړې وو له پیپلز ګوند سره کمزوره ائتلاف مات شو
فرن پالیسی د کتونکو په نظر وای چې احتمالا د پیپلز ګوند حکومت د دغو ستونزو په جوړولو کې پوس لاس درلود. د پاکستان پوس شاوخوا درې لسیزې پر دغه هیواد حکومت کړی او اوس د پاکستان په خلکو کې داسې باور رامنځته شوی چې له فاسدو او بې کفایته حکومتونو څخه یوازې پوس حتی د دیموکراسۍ یا جمهوریت د ختمېدو په قیمت خلاصولی شي. فرن پالیسی وای داسې ښکاري چې هغه وخت نور تیر شوی وي چې پوز دې کودتا وکړي، ځکه چې انتخاباتو او د پیپلز ګوند د حکومت د دورې پای ته رسیدو ته لږ ورځې پاتې دي. همداراز داسې نښې نښانې هم نه تر سترګو کیږي چې پوز دې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ نیت ولري. په تېره بیا په اساسي قانون کې د شلم ترمیم له برکته چې په 2012 کال تصویب شو د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسون ګمارل شوی دی. پوز د انتخاباتو پروسه په ځیر ساري او غواړي چې د هیواد په کلیدي امنیتي مسئلو کې د ملکیانو دخالت محدود کړي. د پوز لپاره افغانستان، هند، اتم بم او حتی له امریکا سره اړیکې خاص لومړیتوب لري. فارن پالیسی د خپلې د لیکنې په دوام کې لیکي نړیوال هم دلچسپي لري چې د مارچ په 14 پاکستان ته ځیر ووسی، ځکه چې د پیپلز ګوند حکومت دوره بشپړی شي. تر دې مخکې د پاکستان پر منتخبو ملکی حکومتونو د خپلې دورې تر بشپړولو مخکې کودتا وشوي او یا هم داسې ملکی حکومتونه پرېښودل شوي چې دوره بشپړه کړي چې پوز ګمارلې وي.
په راپور کې مو د فارن پالیسی خبرونې په وینا واورېدل چې د پاکستان پوز نن سبا په سیاسي چارو کې هغومره لاسوهنه نه کوي لکه پخوا چې یې کوله. د پاکستان په پوز دا تور هم پورې کېږي چې ځینو کسانو یې د اوسامه بن لادن په ساتنه کې مرسته کوله. ابن لادن وړم کال په بټ آباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو هغه په هغه ځای کې وواژه چې هلته د پاکستان د پوز یو غشتلی مرکز هم شته. اوس د القاعده شبکې د دغه پخواني مشر اوسامه بن لادن زوم چې په انقره کې نیول شوی او امریکا ته انتقال شوی او ټاکل شوی د جمعې په ورځ د امریکا په یو محکمه کې راڅرګند شي. سلیمان ابو غیث د القاعده شبکې یو تبلیغ کوونکی بلل شوی او پر امریکا د سپتمبر د 12 په برید کې په لاس لرلو هم تورن شوی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د اوسامه بن لادن نیول سوی زوم شایي پر امریکایانو د بریدونو د طرحې په تور د جمعې په ورځ یوې محکمې ته راوستل سي. د امریکا د عدلیې وزارت د تورونو د لیست له مخې سلیمان ابو غیث چې 38 کلن دی، د کویت اوسیدونکی او د القاعده شبکې تبلیغ کوونکی او متحد ګڼل سوی دی، د اعتراف کړی چې امریکایي اتباعیې وژلې دي. د ترکیې چاپ حریات ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې ابو غیث تیره میاشت د امریکایي چارواکو لخوا د انقرې په یوه لوکس هوټل کې ونیول سو، مخکې تر دې چې امریکا ته انتقال سي اردن ته ولېږل سو. دا چې د اوسامه بن لادن زوم څنګه په امریکا کې یو زندان ته انتقال سو، د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی او د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا لوی څارنوال هیریک هولډر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دا ابو غیث نیولو ثابته کړه چې امریکا د هغو کسانو له تعقیب څخه خلاص نه اخلي چې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر د 12 بریدونه کړي او شاوخوا 3000 کسان وژلي دي. د فرانسې خبری اژانس په حواله د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځینو سناتورانو د ګوانتنامو زندان ته د ابو غیث د نلیږلو له کبله د اوباما پر ادارې انتقادونه کړي. په دې کې یو هم سناتور لینسی ګراهام دی.
And when we find somebody like this,
دی وی کله چې موږ بن لادن او د القاعده مهمو مشرانو ته داسې ورنږدې کسان پیدا کوو، زما په نظر وروستی کار چې په دې نړۍ کې غوړ وکړو دا به وي چې دی په یوه ملکی محکمه کې محاکمه سي. دا سړی باید د ګوانتنامو په زندان کې وي. اژانس د امریکا د استازو د جرګې د استخباراتي کمیټې د مشر مایک راجرز خبري هم راخستی چې ویلي دي کله چې د القاعده شبکې مشران د جګړې په ډګر کې نیول کیږي د محاکمې لپاره د امریکا ته نه راوستل کیږي. د ویلی د جګړې له دشمنانو سره مو چلند باید له دشمن سره د چلند غوندي وي. د امریکا محاکم د دوی لپاره مناسب نه دي. ځینو چارواکو چې نمونه نه داخل سوي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د ابو غیث په نیولو کې اف بی آی ادارې مخکښ رول درلود. اژانس لیکي ابو غیث په 2002 میلادي کال کې له افغانستان نه ایران ته قاچاق سو، خو نه ده معلومه چې دی په ایران کې تر څارنې لاندې وو که څنګه. ویل کیږي ابو غیث د القاعده شبکې یو مهم غړی و چې د سپتمبر د 12 په بریدونو کې یې هم لاس درلود.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي راډیو ته ګڼ اسمسونه را رسیدلې دي او پکې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ لوبي د نتیجې پښتنه شوې ده. د غوس څو شپې مخته په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملیټ لوبډله وټوانیده چې سکاټلند مات کړي. لومړی بیټنګ سکاټلندیانو پیل کړ او په ټاکلو 50 ورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 295 منډي جوړې کړې. د سکاټلند په بیټسمینانو کې د پیل لوبغاړي کارت زیر 133 منډي وکړې. د سکاټلند په لوبغاړو کې د ډیفی لوب هم د پام وړ و. هغه څلور شپېته منډې د خپل ټیم لپاره